درنو اوریدونکو السلام علیکم لدی شبیه د ازادي رادیو خبرونه پیل شوې نن یک شنبه ده نن سه شنبه ده د مریض دیار لسوه ونی وی د جدي اطلسم او د میلادي 2019 د جنوري اتمه د ازادي رادیو په دې خبري مجله کې چې زه اسمت څاروان د طاهر روشن په تخنیکی همکاري وړاندې کوم په اسلام آباد کې د سولې د شورا د دارالانشاء د رئیس او په قطر کې د طالبانو او امریکایانو د خبرو او نور موضوعاتو تفصیل اوري لبړی د دې سات خبرونه د کابل ولایت درې سوه محلونو د رایو د تفتیش کار به نن پای ته ورسیږي. کابل او یو شمیر نورو ولایتونو ته پرچاو شوې برېښنا به نن بیرته جوړه شي او د منځنۍ آسیا د دو هیوادونو شپږ اتبا به نن په سویډن کې د تروریستي تورونو په خاطر محکمې ته حاضر شي. د خبرونو تفصیل تمه ده چې د کابل د رایو د درې سوه محلونو تفتیش نن پای ته ورسیږي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د دغه بهیر له بشپړېدو سره به د ولسي جرګې د انتخاباتو لپاره د کابل ولایت لومړنۍ پایلې اعلان کړي. د دې کمیسون مرستیال ویان زبې سادات تېره شپه ازادي راډیو ته وویل
نهایي کوشش د دې روان دی ترڅو د سه‌شنبه ورځ تر اخره پورې دغه درې سوه محلونو تفتیش پای ته ورسیږي او دغه درې سوه محلونو د تفتیش نه به وروسته موږ وتوانیږو چې د همدغه اونۍ تر پایه یا هم د راتلونکې اونۍ په سر کې د کابل ابتدایي لیست هم خپور کړو.
ښاغلی سعادت همداراز وویل چې په دغو درې سوه محلونو کې د تفتیش بهیر د اسنادو د نشتوالي د ستونزې له کبله د یکشنبه په ورځ پیل شو. د هغه په وینا د تفتیش بهیر د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون د سیاسي ګوندونو او پر انتخاباتو د څار د بنسټونو د استازو په حضور کې پر مخ وړل کیږي. تر اوسه پورې د ولسي جرګې د انتخاباتو د 23 ولایتونو لومړنۍ پایلې اعلان شوې دي. د افغانستان د برېښنا شرکت وایي چې په بغلان ولایت کې د برېښنا پرې شوي مزي باید تر نن ماسپښینه پورې بیرته ونښلول شي. د دې شرکت ویان وحیدالله توحیدي ازادي راډیو ته وویل د مزو له نښلولو سره به د کابل اوسیدونکي بیرته له برېښنا برخمن شي. د افغانستان برېښنا شرکت د دوشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د برېښنا مزي د پلخمري دوشي د لارې په اوږدو کې د وسلوالو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ د نښتو په لړ کې قطع شوي دي. له دې پیښې وروسته د پروان، میدان وردګ، غزنی او لوګر ولایتونو برېښنا قطع شوې ده. له طبیعي پیښو سره د مبارزې اداره وایي چې په بدخشان کې د یوه کان د نړېدو د پیښې د قربانیانو او ټپیانو له کورنیو سره نغدي مرستې وشوې. د دې ادارې مرستیال محمد اسلم سیاس تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې مرستې پرون د قربانیانو پر کورنیو وویشل شوې.
برای هر خانواده شهید 50,000 افغانۍ ورید.
هرې کورنۍ ته چې غړی یې له لاسه ورکړی 50,000 افغانۍ او د هر ټپي کورنۍ ته 40,000 افغانۍ ورکړل شوې. ښاغلی سیاس همداراز وویل چې د بدخشان د کوهستان ولسوالۍ په کان کې د یکشنبې د ورځې په پیښه کې 1.5 کسان مړه او 8 نور ټپیان شوي دي. د خبرونه له ازادي راډیو اورې. د اسلامي دولت ډلې یادایش ویلي چې ځانوژونکو یې پرون د سوریې په رقه کې څو تنه وژلي دي. د دې ښار کنټرول د هغو کورد ملیشو په لاس کې دی چې امریکا یې ملاتړ کوي. داعش په یوه خبر پاڼه کې چې په دې ډلې پورې تړلې اعماق خبري اژانس خپره کړې ویلي چې په دې حمله کې 1,200 کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. په خبر پاڼه کې نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. د سوریې دیموکراتیکو ځواکونو تر اوسه د دې حملې په اړه څه نه دي ویلي. دغو ځواکونو پر رقه ښار چې د سوریې په شمال ختیځ کې پروت دی په 2018 میلادي کال د امریکا په مشرۍ د نړیوالو هوایي ځواکونو په مرسته ولکه ټینګه کړه. د ازبکستان 15 اتباو د قرغیزستان یو تبع پرون دوشنبه د سویډن په پلازمینه سټاکهولم کې یوې محکمې ته حاضر کړی شول. دغه شپشتنه اسلامي دولت ډلې یادایش ته د پیسو په لیږلو تورن دي. تورن کسان چې عمرونه د څلر بشتاو شپږ څل بش کلونو ترمنځ دي په سویډن کې په قانوني توګه ژوند کوي. د دوی درې تنه په سویډن کې د یوې حملې په پلانولو تورن دي خو دوی ټولو پر ځان لګېدلې تورونه رد کړي دي. او شاوخوا درې سوه فعالانو پرون د قرغیزستان په پلازمینه بشکک کې د هغه څه په وړاندې چې دوی په دې هیواد کې د چینایي کډوالو د شمیر زیاتوالی بولي مظاهره وکړه. مظاهره کوونکو د دې هیواد له چارواکو وغوښتل چې غیر قانوني چینایي کډوال بیرته خپل هیواد ته ستانه کړي. له چارواکو د دغو معترضانو بله غوښتنه دا وه چې هغو کسانو ته د تابعیت د ورکولو پروسه ودروي چې د قرغیزستان له اتباعو سره ودونه کوي. مظاهره چانو دغه راز د قرغیزستان له هغو وګړو سره هم خپل ملاتړ څرګند کړ چې ویل کېږي د چین په شینجن ایالت کې د بیا روزنې په کمپونو کې ورسره ناوړه چلند کېږي. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ چپه 12:15 نیوي او په لوی شارونو کې په اف ام 3.5 چپاوري. د دې خبری مجلې په لړ کې اوري د سولې دالی شورا د دارالنشا رئیس وایي د سولې لپاره هلې ځلې یو لاس نه دي.
ما دنده ده چې دغه کوشونه سره هماهنګ شي او یک نوښت شي د یو هدف لپاره کار وکړي ترڅو زر نتیجې ته ورسیږي.
د وارداتي برېښنا د پریشوي مزي کار به نن بیرته ترمیم شي.
د بار کومه پیاچ وشتل شوی ده هغه د طالبانو او د افغانستان د خلکو د دښمنانو لخوا وشتل شوی ده.
د ورزګان والی بانکونه تورنوي چې له خلکو غیر قانوني پیسې اخلي.
د معاشات په یو وسکي بعض مامورین د خلکو څخه مامورین څخه پیسې اخلي. د دې مخه باید په تمام معنا ونیول شي.
د کابل په صنعتي پارکونو کې سلګونه میلیون ډالره پانګونه جذب شوه.
خزی ریچ مونږ نرو هغه دا چې د باریکاب صنعتي پارک په ټولو مدرن زیربناو او سهولتونو باندې برابر کورنۍ له خیره تکمیل شوي دي.
د دې او ځینو نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان په اړه د نړیوالو مطبوعاتو تبصرو ته کتنه کوو. ساعت 2:00 دی. د ازادي رادیو خبرونه هم د سهار له 2:00 د ماښام تر 2:00 دوام کوي. د افغانستان د سولې د عالی شورا د دارالانشا رئیس هیله لري چې د پاکستان د سفر په لړ کې به د افغانستان د سولې د بهیر لپاره سیمه ییز اجماع رامنس تکری. محمد عمر داوودزی چې د یو پلاوی په مشه نن په څلور ورځېنی سفر پاکستان ته ځي دا څرګندونی تیره شپه ازادي رادیو ته وکړې. اسلام آباد ته د ښاغلي داوودزی له سفر سره په یو وخت راپورونه وایي چې د دې اونۍ په پای کې د طالبانو استازي یو ور بیا په قطر کې له امریکایي چارواکو سره بل پړاو خبري پیلوي. د دې موضوع تفصیل نوریاس نوری وړاندې کوي.
د افغانستان د سولې د عالی شورا د دارالانشا رئیس وای پاکستان ته د سفر هدف دا دی چې د افغانستان د سولې لپاره د دې هیواد په ګډون د سیمې د هیوادونو هڅې سره هماهنګ او یو لوري ته برابر کړي. محمد عمر داوودزی چې د سولې لپاره د سیمې ایز اجماع په چارو کې د افغان ولسمشر ځانګړی استازی هم دی دغه څرګندونې تیر شپه له ازادي راډیو سره په مرکه کې وکړي او ویل چې له پاکستاني چارواکو سره به پر دې خبرې وکړي چې په دغه پروسه کې دوی څومره همکاري کولای شي.
شونه روان دي په منطقه کې مګ متفارق دي. زما دنده دا ده چې دغه کوششونه سره هماهنګ شي او یک نوښت شي د یو هدف لپاره کار وکړي ترڅو زر نتیجې ته ورسیږو. نو پاکستان ته زما سفر په همدې ارتباط دی او د پاکستان د ملکي او نظامي مقاماتو سره به د افغانستان د سولې د پروسې په اړه د دې د همکارۍ په مورد کې خبرې کوو.
ښاغلی داوودزی وایي د پاکستان په ګډون د سیمې د یو شمېر هیوادونو وروستۍ هڅې د افغانستان له دولت سره په هماهنګي شوي یا حداقل غونډو مخکې یا وروسته ورته خبر ورکړل شوی. خو د ده په وینا د اغېزمنتوب لپاره دې ته اړتیا ده چې پکې همغږي زیاته شي. د تیر کال په دسمبر کې د متحده عربي اماراتو په پلازمینه ابوظبي کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره د طالبانو خبرو او د پاکستان، سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو له استازو سره په څلور اړخیزه غونډه کې د طالبانو ګډون ته هم پاکستان زمینه برابره کړې وه. د سیاسي چارو کارپوه سید خالد سادات وی د افغانستان له حکومت سره د طالبانو د مخامخ خبرو د پیلې دوه لپاره د ته هم اړتیا ده چې پر پاکستان سیمیز او نړیوال فشارونه زیات شي، ځکه د دې په وینا اسلام آباد پر طالبانو پراخ نفوذ لري او کولای شي هغوی د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرو ته حاضر کړي.
د څنګه سره نشي پټول چې پر طالبانو باندې پاکستان مستقیم یا غیر مستقیم فشار لري، کاغه نظامی فشار وي یا سیاسي فشار وي، حتی د پاکستان به اشاره څخه بغیر ډیر کم کارونه طالبان کولای شي. او دا طالبان مني زباور لرم چې د عربستان سعودي نه د مذاکرات لړی انتقال خطر دفتر ته د پاکستان لاس مبرهمه وخره ده.
د ښاغلی سادات په وینا پاکستان غواړي چې په دوحه کې د طالبانو سیاسي دفتر ته زیات مشروعیت ورکړل شي. رویترز خبری آژانس د طالبانو د یو شمیر سرچینو په حواله وایي چې د طالبانو استازي باید د اونۍ په پای کې په قطر کې بیا له امریکایي چارواکو سره وګوري. د طالبانو یو جګپوړي مشر چې نوم یې نه دی ښودل شوی ویلي چې د سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو مشرانو له دوی غوښتي وو چې په سعودي عربستان کې په پلان شوي غونډه کې د افغانستان د حکومت له پلاوي سره مخامخ خبرو ته کښېني، خو د دې لپاره چې دوی په اوس وخت کې دا کار نشو کولی دغه غونډه لغوه کړه. د هغه په وینا د همدې لپاره یې دغه غونډه بیرته قطر ته چې د طالبانو سیاسي دفتر پکې پرانستی دی ولېږدوله. د طالبانو یوې بلې سرچینې هم دې آژانس ته ویلي چې د افغانستان له حکومت سره ځکه مخامخ خبرو ته نه کښېني چې دا حکومت له دې هېواده د امریکایي او نورو نړیوالو ځواکونو چې دوی په وړاندې جګړه کې ډېرې قرباني ورکړې وتل نه غواړي. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد هم په سعودي عربستان کې د غونډې د لغوه کېدو خبره تایید کړې، خو دا یې نه دي ویلي چې بله غونډه به کله او چیرې کېږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي رادیو واوري.
د افغانستان برښنا شرکت وایي په بغلان ولایت کې به د برښنا پریشوي مزید نن سه شنبه تر غرمې پورې ونښلول شي. د کورنیو چارو وزارت ویلي چې طالبانو په بغلان ولایت کې کابل ته د وارداتي برښنا مزی په ډزو ویشتي او غوڅ کړي دي. د دې موضوع تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
پر کابل او ځینو نورو ولایتونو لکه پروان، میدان وردګو، غزنی او لوګر د برښنا د پرې کېدو وروسته د افغانستان د برښنا شرکت وایي تخنیکی کارکوونکي د دغه برښنا د سرکټونو د بیا نښلولو لپاره جدي هڅې پیل کړي دي. د برښنا شرکت ویان وحیدالله توحیدی د دوشنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل په پام کې ده چې د دغه برښنا لومړی سرکټ نن شپه ونښلول شي، چې د ده په خبره له نښلېدو سره به د کابل ښار د ځینو سیمو برښنا فعال شي.
انشاءالله که یک سرکت از او
یکم شب ساخته شود. دو بابل حسکی گی چه یو سرکت ننش پا جور او یو سرکت وصل شی او دو هم سرکت با انشاءالله تر سبا پور بیر تا وصل شی.
انشاءالله که او هم دوباره وصل
میشه. برښنا شرکت اعلان کړه چې نن سهار د افغان امنیتی ځواکونو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ د پلخمري دوشي ترمنځ په سیمه کې د برښنا دوه سرکټونه پرې شوي دي. د دغو سرکټونو له پرې کېدو سره پر کابل، پروان، میدان وردګو، غزنی او لوګر ولایتونو وارداتي برېښنا پرې شوې ده. دا لومړی ځل نه دی چې د بغلان ولایت په اړوندو سیمو کې کابل ته تېره شوې وارداتي برېښنا پرې کېږي، بلکې پخوا تر دې هم څو ځلې په یاد ولایت کې له وسلوالو مخالفینو سره په نښتو کې دغه برېښنا ته زیان رسېدلی ده. د طالبانو ډلې پخوا تر دې ویلي چې د دوی غړي د برېښنا رسولو خدمات نه ګواښي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د دوشنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل دغه برېښنا د دوی د غړو لخوا پرې شوې نه ده. مجاهد ادعا کوي چې د دوی غړي د دغه برېښنا د مزو د بیا نښلولو په هدف د افغانستان د برېښنا شرکت له کارکوونکو سره په اړیکه کې دي، خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت طالبان د دغو مزو په قصدي پرې کولو تورنوي. د دغه وزارت د ویان مرستیال نصرت رحیمی د دوشنبې په ورځ په دې اړه آزادي راډیو ته وویل
له شک پرته په وروستیو کې د برق کومه پایه چې ویشتل شوې ده هغه د طالبانو او د افغانستان د خلکو دښمنانو لخوا ویشتل شوې ده. دوی همواره او همیشه منفعت وطونه، سرکونه او د برق پایه هغه چې خلکو ته خیر رسیږي هغه موخې ته او هدف ګرځي خپل.
بلخوا په مشرانو جرګه کې د بغلان د خلکو استازي او د دغه جرګې دوهم منشي فیصل سمی آزادي راډیو ته وویل نن سهار د طالبانو د ډلې غړو د دوشي ولسوالۍ د کیلګۍ په سیمه کې غوښتل چې د تیلو یو ټانکر له ځانونو سره یوسي، خو کله چې امنیتي ځواکونه ور ورسېدل د دواړو لورو ترمنځ نښته پیل شوه چې په نتیجه کې کابل ته د وارداتي برېښنا دوه مزي پرې شول.
خبری مجله اوري د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاره هم اوریدئ شي. زموږ د ویب پاڼې پته ده azadiradio.com یا azadiradio.org. په ازادي رادیو ویب پاڼه کې د ازادي رادیو تیری خبرونه هم اوریدئ شي او همدارزه مطالب لوستلئ شي. اوس په رضوان مراد درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
نیویارک ټایمز ورسپانه په خپل ورستې غنه کې په بدخشان ولایت کې د سرو زرو د یو کان د نړیدو د پیښې پړه چې لسګونه کسان په کمړه شول یو مطلب خبر کړی دی. ورسپانه د بدخشان ولایت د کوهستان د ولسوال محمد رستم راغي په حواله لیکي په دې سیمه کې شاوخوا لس زره کسان یوازې د ورځې په $1 مزدورۍ د سرو زرو د وستلو لپاره کان کیندنه کوي. نیویارک ټایمز لیکلي افغانستان په طبي زیرمو شتمن هیواد دی، خو دوامداره تاوتریخوالی، د باصلاحیته دولتي ادارو نشتوالی او پراخ فساد د دې سبب شوی چې د افغانستان کانونه د هیواد په اقتصاد کې چې تر ډیره بریده پر بهرنیو مالی مرستو ولاړ دی د مهم عاید په توګه رول ونه لري. دا مطلب لیکوال وایي افغان حکومت هڅه کړې ده چې د طبي زیرمو د کیندلو چارې په نویو قراردادونو سره منظم کړي، خو دا سکتور بیا هم له لوی مالی فساد سره مل دی. د بدخشان سیمه ایزو مقامات ویلي چې د دې ولایت په کوهستان ولسوالۍ کې د یک شنبې په ورځ د سرو زرو د یو کان د نړیدو په پیښه کې لږ تر لږه 1.5 کسان مړه شوي دي. د کان د نړیدو پر مهال 130 کسانو د سرو زرو د وستلو لپاره په دې کان کې کار کاوه. نیوز ویک مجلې بیا د افغانستان پر د ولسمشر ډونالد ټرمپ د روسي څرګندونو پر د امریکا د جمهور رئیس د دفتر د سرپرست مایک مولاونی څرګندونې نقل کړې دي. مولاونی نیوز ویک مجلې ته ویلي د هغو څرګندونو د جزئیاتو په اړه اندېښمن نه دی چې ولسمشر ټرمپ پر افغانستان د پخوانی شوروي اتحاد د یرغل پړه کړې دي. ولسمشر ټرمپ تیره اونۍ ویلي وو پخوانی شوروي اتحاد ځکه پر افغانستان یرغل وکړ چې د نوموړي په خبره له افغانستان څخه روسیې ته د تروریستانو د ورتګ مخه ونیسي. ولسمشر ټرمپ د غراز د افغانستان د روانې جګړې په اړه ویلي چې روسیا او د پاکستان او هند په شمول سیمه ییز هیوادونه باید د افغانستان په جګړه کې لوی رول ولوبوي. د ولسمشر ټرمپ د دفتر سرپرست نیوز ویک مجلې ته ویلي زما په باور د ولسمشر دا څرګندونې د اوسنی حالت څخه چې متحده ایالات ورسره مخ دی د ناهیلۍ په خاطر دي. نیوز ویک لیکلي د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی د امریکا د ولسمشر د دې څرګندونو پر وړاندې عکس العمل څرګند کړ او د ډونالد ټرمپ خبرې له تاریخي حقایقو سره په تضاد کې وبللې.
د پایتخت زون پراختیایي اداره د دریو کلونو لپاره صنعتي پارکونو ته د سلګونو میلیون ډالرو د جذب خبره کوي. د دې ادارې سرپرست عبدالسامی ستانگزی پرون دوشنبه په یو خبري غونډه کې ویل چې یو شمېر پانګوال حاضر شوي چې په دغو پارکونو کې پانګونه وکوي. د دې موضوع په اړه د فیروزه عزیزی راپور واوري.
د پایتخت زون پراختیایي اداره وایي په اقتصادي او صنعتي پارکونو کې د پنګونې زیاتوالی غنو خلکو ته کاري زمينه برابر کړي او ورسره به کورنی تولیدات زیات شي. د دغه ادارې سرپرست عبدالسامی ستانگزی د دوشنبه په ورځ د خپل لاسترولونو او راتلونکو پلانونو په اړه د باریکاب صنعتي پارکونو ته په اشاره سره په دې برخه کې د پنګونې د زیاتیدو خبره وکړه.
خزیرې څنګه لرو هغه د باریکاب صنعتي پارک په ټولو مدرن زربناو او سهولتونو باندې برابر کورنۍ له خیره تکمیل شوي دي او نه ویست غټو سرمایه‌ګزارانو هلته د سرمایه‌ګزارۍ لپاره د شورای عالي اقتصادي نه تاییدي اخیستې ده. دوو تر دریو کلونو پورې به د 300 میلیون ډالرو په ارزښت باندې سرمایه‌ګزاري مونږ پیشبینی کړې ده چې دا به جذبېږي. د 15 لکه کسانو لپاره با په غیر مستقیم شکل باندې د زمينه کار برابرېږي.
کاغلی سنگزی وویل چې څلور صنعتي زونونه شته چې د باریکاب، سروبي، محمد آغا او میدان وردګو صنعتي زونونه دي. هغه وویل چې په دغو صنعتي پارکونو کې له پانګونې سره به د تولیداتو پروسس ته زمينه هم برابره او 250,000 کسان ته په مستقیم ډول کاري زمينه مساعده شي. هغه په باریکاب کې د کډوال لپاره د خارګوټي او په کابل کې د سړکونو او د اوبو د کانالونو جوړولو او همدارس د کابل په نوي ښار کې د پراختیايي پروژو پلي کېدل د دغې ادارې له هڅو څخه یاد کړل. دا په داسې حال کې ده چې ډیری پانګوال په صنعتي پارکونو کې د برق د نشتوالي او لازم امکاناتو د نه لرلو له امله شکایت کوي او ټینګار یې دا دی چې د تولیداتو لپاره ورته لازمې اسانتیاوې نه دي برابرې. هغوی په وار وار له حکومت نه د ځمکو او برق په برخه کې د ستونزو د حل غوښتنه کړې. په ورته وخت کې په مالي او بانکي چارو کې د ولسمشر د سلاکارۍ دفتر وایي چې په 11 ولایتونو کې د 14 صنعتي پارکونو لپاره چې د ځمکو د اخیستلو په هدف اقتصادي شورا ته 400 وړاندیزونه شوي وو رسیدنه ورته شوې ده. په مالي بانکی چارو کې د ولسمشر د سلاکار دفتر د عامه اړیکو مشر سمیر رسا وایي چې په 11 ولایتونو کې د صنعتي پارکونو د جوړولو زیربنایي چارې پیل شوې دي.
که البته کارهای زیربنایي هم درې پارکا آغاز شده.
په دغو پارکونو کې د جوړولو زیربنایي چارې پیل شوې. یوازې د هرات د صنعتي پارکونو د جوړولو لپاره 200 شرکتونو وړاندیزونه کړي.
کاغلی رسا وویل په ننګرهار کې د شیخ مصری د قالینو او د حصار شاهی پارک په هرات کې د هرات صنعتي پارک په کندهار کې شور اندام په فاریاب کې انتخوی په غزنی کې پیراکا په هلمند کې بوس په لوګر کې د لوګر صنعتي پارکونه په پکتیا کې د پکتیا صنعتي پارکونه او په کابل کې د باریکاب پارکونه موجود دي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د اورسګان والی وای په دی ولایت کې د کابل بانک او افغانستان بانک مسؤلان ل خپل مشتریانو څخه په غیر قانوني ډول پیسې غواړي. والی د خبرې د دوشنبه په ورځ یعنی پروند خصوصي سکتور لخوا په یو جوړ شوی غونډه کې وکړي. په اورسګان ولایت کې د مهال عزیزی بانک، اسلامي بانک، کابل بانک او د افغانستان بانک فعالیت لري. ل دی ولایت د شریف الله شرافت راپور ووري.
د اورزګان والی وای په دغه ولایت کې د کابل بانک او افغانستان بانک له خدماتو خلک راضي نه دي. والی محمد شفیق اسدلا سید دغه راضي اتوي چې د یادو بانکونو مسولین له خپل مشتریانو څخه په غیر قانوني توګه پیسې هم اخلي. نو موړي د یادو بانکونو له مسولین غوښتنه وکړه چې دغه کارونه څخه خلاص واخلي.
بل علم د افغانستان بانک څخه دا ده چې د بعض مېده پیسو په ورکولو کې دا به افغانستان بانک باز مامورینو پیسې اخیستلې د خلکو څخه چې هغه دوی به په میده پیسې ورکول او بل د مشته غټه راکړي. بیا به نو یو 1500 راکړه نو بیا به زه دا کوچنۍ در غټه کړم. په بعض وختو کې د بعضې راپورونه موږ ته د کابل بانک څخه هم راځي چې د معاشاتو په عوض کې بعضې مامورین د خلکو څخه مامورین څخه پیسې اخلي. د دې مخه باید په تمامه معنا ونیول شي چې دا کار ونشي.
محمد شفیق اسدلا سید دغه خبرې نن د شنبه په ولایت مقام کې د خصوصي سکتورونو لخوا په یو جوړ شوی غونډه کې وکړي. د یادو بانکونو مسولینو چې هم په همدې غونډه کې ګډون کړی وو او پر سټیج هم خبرې وکړي په دې اړه څه ونه ویل. محمد شفیق اسدلا سید دغه راز د بانکونو له مسولینو غوښتنه وکړه چې د اورزګان دغه جګړه ځپلو ته دي پیسې په پور ورکړي څو دغه ولایت خلک خپل شخصي پانګونه وکړي او د بیکاری کچه راکمه شي.
اسلامی بانک د پاکستان اسلامی بانک چې کوم پروګرامونه لري نو هغه عزیزی بانک ولري دا د مرزکه خلکو سره چې شریکي خلکو سره چې همکاري وکړي کومک وکړي د روزګان ولسونو ته قرضونه ورکړي د غوسره چې معاملې وکړي د غوسره چې شراکتونه وکړي چې دا خلک په کار وږي.
په اورزګان ولایت کې د مهال عزیزی بانک، اسلامی بانک، کابل بانک او افغانستان بانک فعالیت لري.
آزادی رادیو ته غوښونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
چین وایي د ملګرو ملتونو د چارواکو په ګډون خبریالانو او کارپوهانو ته اجازه ورکوي چې شینجن ته ورشي او په سیمه کې د خلکو وضعیت له نږدې وګوري. د راپورونو له مخې په سیمه کې اقلیت ایغور مسلمانان تر سخت فشار لاندې په کمپونو کې ساتل کیږي. د دې موضوع تفصیل نوریاس نوری وړاندې کوي.
چین د دوشنبه پر ورځ ویل چې د ملګرو ملتونو چارواکو ته به اجازه ورکړي چې نا آرام لویدیز ایالت شینجن ته ورشي خو په دې شرط چې د هیواد په کورنیو چارو کې به مداخله نه کوي. دغه څرګندونې د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان لو کانګ پرون په پیکینګ کې په یوه خبري غونډه کې وکړي. تر دې څرګندونو مخکې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو مشر میشل بجلت په دسمبر کې ویلي وو چې دفتر غواړي چې دې سیمې ته د ورتګ اجازه ورکړل شي تر څو هغه راپورونه وڅېړي چې وایي اقلیت مسلمانان د بیا روزنې په کمپونو که ساتل کیږي. له بشري حقوقو څخه د سختو سرغړونو راپورونه په سیمه کې د اقلیت اویغور مسلمانانو پر وضعیت متمرکز دي. شینجن چې له افغانستان او پاکستان سره ګډه پوله لري له سیمې د ناوړه بشري وضعیت په اړه ډیر راپورونه تیر کال خپاره شول. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان لو کانګ وویل شینجن د ټولو پر مخ یوه پرانستې سیمه ده او د ملګرو ملتونو د چارواکو په ګډون ټولو لورو ته چې غواړي له دې سیمې کتنه وکړي ښه راغلاست وایي خو په یوه شرط چې د چین د قوانینو او مقرراتو درناوی وکړي او هم د سفر ټول طرزالعملونه عملي کړي. خو لو کانګ دا خبر درې هم ورکړ چې د ملګرو ملتونو د چارواکو په ګډون بهرني ادبا او متخصصین باید د چین په کورنیو چارو کې له مداخلې ډډه وکړي. د چین د بهرنیو چارو وزارت تل ادا کړی چې شینجن ته د بهرنیو خبریالانو او د چارواکو د ورتګ هرکلی کوي خو ډیر ځلی لیدل شوي چې هغه بهرني خبریالان چې سیمې ته تللي نیول شوي یا د پولیسو لخوا تعقیب شوي او د کمپونو د وضعیت او ایغوریانو سره د چلند په اړه د راپورونو مخه نیول شوې ده. چین په سیمه کې له اوږدې مودې راهیسې له ترهګرۍ او بیلتون غوښتنې سره د مبارزې په نوم پر اقلیت مسلمانانو سخت مقررات وضع کړي دي خو د پولیسو لخوا مقررات په دې وروستیو کلونو کې سخت شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو خپلواکه اداره په دې باور ده چې په شینجن ایالت کې به شاوخوا 1 میلیون اویغوران او نور اقلیت ترک ټبري مسلمانان د بیا روزنې په مرکزونو کې ساتل کیږي. د بشري حقوقو فعالانو ویلي چې په سیمه کې قومي اقلیتونه چې که تنکي ځوانان یې آن اوږدې ګیري ولري یا یې مخونه پټوي له مقرراتو د سرغړونو په خاطر توقیف کیږي.
او اوس هم د دې خبري مجلې د څو مهمو خبرونو سرټکي. تمه ده چې د کابل د رایو د درې سوه محلونو تفتیش نن پای ته ورسیږي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د دغه بهیر له بشپړېدو سره به د ولسي جرګې د انتخاباتو لپاره د کابل ولایت لومړنۍ پایلې اعلان کړي. د افغانستان د برېښنا شرکت وایي چې په بغلان ولایت کې د برېښنا پرې شوي مزي به تر نن ماسپښینه پورې بیرته ونښلول شي. له طبیعي پیښو سره د مبارزې اداره وایي چې په بدخشان کې د یوه کان د نړېدو د پیښې د قربانیانو او ټپیانو له کورنیو سره نغدي مرستې وشوې. د اسلامي دولت ډلې یا داعش ویلي چې ځانوژونکو یې پرون د سوریې په رقه کې څو تنه وژلي دي. د ازبکستان 15 اتباع او د قرغزستان یو تبعه پرون دوشنبه د سویډن په پلازمینه سټاکهولم کې وی محکمې ته حاضر کړی شول. او شاوخوا 300 فعالانو پرون د قرغزستان په پلازمینه بشکه کې د هغه څه په وړاندې چې دوی په دې هیواد کې د چینایي کډوالو د شمیر زیاتوالی بولي مظاهره وکړه. اوس هم د ژوند رنګونه
دا ژوند رنگونه.
زه ملک ادم خان کوچم په زمه کاته زم په سرله پور درازم او دا غد ملکان او قومي په خاطر باندې خدمت کوم.
دا ستوته جامایکا ته راځي ورې پور ته ځي. ام دا څومره درته سخت ده؟
نو څه سخت ده موږ به څه وکړو؟
څومره سخت ده؟
موږ نو سخت ده د دې نه په خو روان شه د جلال آباد ته پورې د غزر روان شه زره جاته پورې.
کاکا تاسو وسم خیمه و هيا کورنم جوړ کړی؟
نه نه وسم خیمه و.
مالداری څنګه ده؟
مالداری ښه ده خو شوې نشته.
ولی شو نسته؟
غونډې خلاص شو خلکو خرڅ که کورونه کې جوړ که غرونه کورونه شو.
ام دا اوس به څو مال لریته؟
زه 200.
چه شی دی؟ میگی
میگی دی وزی دی اوښان دی.
په دا یخه هوا کې بیا واښه ورته کومه کوئ؟
واښه ورته اخلم.
سخته نه ده په اوس وخت کې؟
سخته ولا دومره سخته ده چې یوه ورځم کې طاقت ونه کړي.
دا مالونه زمه څومره بیا تاسې نه مړه کیږي مریضیږي؟
دا مالونه موږ نه به په سلو کې شل مړه کیږي او 50 به خرڅوو او هغه باندې به یې ساتو.
د سیم سوي چې ډېر زیات تاوان تاسې وکړئ؟
دومره تاوان نه هم کړي چې درته ووایم مالاس ته مریانه شي.
ولې م تاوان وکړو؟ بېغوري وه که شرایط خراب و یخ چې
واښه نشته. غرو کې واښه کمی دي بارانونه کمی دي.
بیا هم په سر دیم تاسې خپله مالداري کوئ؟
او مالداري زموږ بې مالداري زموږ ګزاره نه کیږي.
او که دا مړه نیسي بیا خو ګټه کوئ؟
نو چې مرګ ونه کړي هر شی ګټه ده چې مرګ یې وکړو ټول تاوان دی.
خیر اوسې کاکا ژوندی اوسې.
خیر اوسې. خیر اوسې مننه.
او وسم ستاسو څو پیغامونه لولم چې د افغان بیسیم د تاسواتل شمیرې له لارې مو راستولي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ رادیو ته راستولي دي.
عتیق الله همت له زابل له شاجوی ولسوالۍ څخه لیکي. له ولسمشر څخه مې غوښتنه داده چې په زابل کې د موټر سایکلونو د خلاصېدو امر وکړي. خلکو ته ډېرې ستونزې پېښې دي. میرزا خان مینهپال له کندهاره لیکي وایي په کندهار کې هیڅ ورښت نه دی شوی. عبدالواحد مدقیق له لوګر څخه بیا لیکي چې سخته واوره اوري. هم شاید منظوري همدا اوس وي ځکه چې پیغام یې همدا شېبه راورسېد. یو بل اوریدونکې عبیدالله جان له کندهار له دامان ولسوالۍ څخه لیکلي دي چې افغان حکومت دې په عملیاتو کې د ملکیانو ژوند ته پام وکوي. عزیزالرحمن له ننګرهاره لیکي طالبان افغانان نه دي ځکه افغانان خپلې لانجې او شخړې نیغ په نیغه د یو بل سره په خبرو حل کوي. بل اوریدونکې سمیع الله حلیمی تندر لیکلي دي ولسمشر اشرف غنی دي په هیواد کې د 14 پاسو ښوونکو لپاره د لیسانس زمینه برابره کړي چې په هیواد کې ټول ښوونکي لیسانس شي. دفتانی له نامعلوم ځای څخه لیکلي دي وایي د خلیلزاد او طالبانو ترمنځ راتلونکي ناستې کې که افغان چارواکي او طالبان خبرې سره ونه کړي نو د سولې د هڅې به ناکامه شي. زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. اوس هم بل خبري مجله لرو چې